دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ په افغانستان کې د طالبانو د مشر له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کولو وروسته پر افغانانو په ځانګړي ډول ښځو باندې د دغه قانون د ناوړه اغیزو په اړه د پراخو غبرګونونو په ترڅ کې د اندېښنو څرګندولو ته په کتنې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر والکر تورک دا قانون یو فوق العاده بد قانون یاد کړی دی او د دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ورګر تورک د دفتر له خوا د سې شنبې په ورځ د اګست 28مه چې د وګی لښ په ګمینې سره سمون خوې په یو خبره شوې اعلامیه کې د هغه له قوله ویل شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون داسې سیاستونه پیاوړي کوي چې د ټولنې په عام ژوند کې د ښځو حضور په بشپړ ډول حذف او د هغوی غږ چوپوي او له هغوی د فردي خودمختاري حق اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت په دې قانون کې هڅه شوې چې په عملی ډول د افغانستان په ټولنه کې ښځې په بيچهري او بيغږ سيوري باندې بدل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په دې اعلامیه کې ویلي دغه قانون پر ښځو باندې د زپون کو کړنلارو د تعمیل په برخه کې یو اوږد لیست وړاندې کوي. یو شمېر شته محدودیتونه پیاوړي کوي چې د انسانانو اساسي حقونه د غیر دلی د حرکت ازادۍ د بیان د ازادۍ او د تبعیض پرته د غوی د ژوند حقونو څخه سرغړونه کوي. په لسګونو افغان مرمنو د طالبانو د امر بالمعروف د تازه قانون په خلاف چې په عامه ځایونو کې د ښځو غږ اوچتول محدودوي د سندرو په ویلو سره آنلاین اعتراض پیل کړی دی. د امر بالمعروف د 15 ماده د قانون لمخې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د عدلي وزارت لخوا خپور شو ښځې باید خپل ځانونه په بشپړ ډول وپوښي او په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته نه کړي. د دغه قانون په خلاف د افغانستان په دننه او د باندې افغان مېرمنو د زما غږ او مخ اورات نه دي هشتګ سره په ټولنیزو شبکو کې خپل داس ویډیوګان خپرې کړي دي چې پکې سندرې وایي. په ویډیو کې چې ظاهرا په افغانستان کې ثبت شوې ده له سر څخه تر پښو پوښل شوې یوه ښځه ښکاري چې سندرې وایي. دا وایي زما غږ دی د راتلونکي لپاره خاموش کړی. زه دې په خپل کور کې په دې ګنا قید کړی یم چې ښځه یم. د معترضو ښځو په یوه بله ویډیو کې اشار ورکول کېږي چې د ښځو غږ د انصاف غږ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی د سیز د پاکستان د صدر اعظم د روسي سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د ډلې د وسلوالو د شتون ادعا نشي ثابتولی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې او همغږۍ په دغه هیواد کې د تروریستي بریدونو ترسره کولو لپاره د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي. د پاکستان د انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې د راپور له مخې شهباز شریف د بلوچستان په ایالت کې د سختدري زورډلو د وروستیو بریدونو په تړاو د پاکستان په مرکزي کابینه کې د خبرو پر مهال ویلي چې له افغانستان څخه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونو تر راکول نور کوم راز نه دی. د پاکستان صدر اعظم همداشان ویلي چې په دې تړاو اندېښنې د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم رسولي دي. خو د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت د حکومت لخوا د رسنیو له لارې د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالې ډلې د غړو د شتون د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اوبو د نړیوال ورځې د رسیدلو سره همحاله په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په اړه ویلي دي چې د 2021 کال راهیسې په دغه هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د چهارشنبه په ورځ د اګست 28مه د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په کلیوالو سیمو کې کورنۍ په اوسط ډول تر 10 دقیقو پورې د اوبو په لټه کې مزل کوي. او چا ویلی په افغانستان کې د حرارت درجه له لوړیدلو سره د اوبو د کمښت څنګه لا پراخه شوې ده. او وش په تفصیل کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو په مبارزه بوختې دي. په 2023 کال کې د 40% څخه پورته شوې ده. په کلیو کې کورنۍ په اوسط ډول تر 10% پورې د اوبو د راوړلو لپاره مزل کوي، او په خارج سیمو کې کورنۍ د اوبو ترلاسه کولو لپاره د تیرو کلونو په پرتله له 2 ځلې زیاتې پیسې مصرفوي. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ولسمشریته د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د اګست په 20مه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په مناسبت هڅه وکړه د هغه هیواد څخه د ځواکونو د بې نظمه وتلو پړه په ټاکنو کې پر خپلې دیموکراتو سیالې کاملا هریس واچوي. ترامپ د آرلنګټن په ملي هدیره کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې 14 وژل شویو امریکایي سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې برخه اخیستې وه. او وروسته په دیترویت کې د خبرو پر مهال د ولسمشر مسیال هریس او ولسمشر جو بایدن د هغه څه له کبله ملامت وګڼل چې ترامپ له افغانستان څخه ناورین زیږوونکی وتل وبلل. ترامپ د متحده ایالاتو د ملي ګارد ټولنې ته په وینا کې وویل د کاملا هریس او جو بایدن لامل په افغانستان کې زموږ سپکاوی وشو او په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوی له منځه وړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ د اګست په 16مه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره اوکراین ته د خپل سفر په هکله ټلیفوني خبرې کړې دي، او دواړو د ماسکو او کیف ترمنځ د شخړې په سوله ییز حل لارې ټینګار وکړ. سره لدی چې د هند مشر روسیې ته په خپل یو تازه رسمي سفر کې د دې هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په غېږ ستړي مشي کړې و چې د کار د اوکراین چارواکي په غوسه کړي وو. خو ښاغلی مودی د همدې تیر جمعې په ورځ سکیپ ته په خپل رسمي سفر کې جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي ته وویل چې هیڅ یو مشکل باید د جګړې په ډګر کې حل نشي. مودی د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد یې د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ طرفداري کوي. د پاکستان په وزارت ډیجیټل ترګری پاړه په مکرر ډول خبرداري ورکړی چې د بیان د ازادۍ د فعالانو په باور دا کمزوري غوړشوي استلا ټول کسان ته کارول کېدای شي چې په آنلاین بڑا پر پاوز نیوکه کوي. د پاکستان د پاوز لوی رئیس جنرال عاصم منیر یو تازه خبرداري ورکړی چې ډیجیټل ترګری د وسلوالو ځواکونو په خلاف د ګډوډۍ او غلط معلوماتو د خپرولو لپاره استعمالېږي. د اګست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د ایبټاباد په پوځي اکاډمۍ کې د خبرو پر مهال منیر وویل چې د ډیجیټل ترګری لاره د پاکستان د ادارو او خلکو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو هڅه کوي. د پاکستان د دغه لوړ پوړي جنرال په خبرو کې د سیاسي مخالفو مشرانو چې په ملکی حکومت کې د پوځ د رول کمیدل غواړي او هغه بلتون غوښتونکو اورپکو ترمنځ توپیر نه دی شوی چې د کلونو راهیسې په بلوچستان کې د پوځ په خلاف وسلواله مبارزه کوي. هغه د کوم شخص ډلې او یا ګوند نوم نه دی اخیستی چې د نوموړي په اصطلاح د ډیجیټل ترګری کمپاین پر مخ بیایي. او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای د مسعود پزشکیان تر مشرۍ لاندې ملکی حکومت ته ویلي دي چې د دښمن سره تعامل کې هیڅ زیان نشته، او له څرګندونو یې داسې معلومیږي چې د دې هیواد اټومي پروګرام په هکله د متحده ایالاتو سره د خبرو لاره لا هم پرانیستې ده. خامنه‌ای چې د هیواد په ټولو موضوعاتو کې د وروستۍ پریکړې واک په لاس کې لري، د ښاغلي پزشکیان د حکومت کابینې ته په یوه وینا کې د ځواکمنو هیوادونو سره په هر ډول خبرو اترو کې سری کرښې ټاکلې دي، او دا خبرداری هم ورکړی دی چې په واشنگتن اعتبار نشي کېدای. د 50 کلن روحاني مشر ویلي دا په دې معنی نه ده چې موږ په ځینو مواردو کې عین دښمن سره تعامل نشو کولای. دا معلومه نه ده چې د مسعود پزشکیان به د لویدیځو هیوادونو سره په خبرو کې څومره اختیار ولري، ځکه چې لیوی خوا په منځني ختیځ کې د اسرائیل حماس ترمنځ د جګړې له کبله وضعیت کړکیچن شوی دی، او له بل پلوه په متحده ایالاتو کې د همدې راتلونکي نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه چې تاسو اورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري.
لومړی به دا رپورت واوري چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته د نړیوالو ټولنو د خبرګونونو په لړ کې اروپאי ټولنې هم په یو اعلامیه کې د دغه قانون په لیکېدو باندې اندیشنه شوهلې او ویلي دي چې دا قانون د امر بالمعروف محتسبینو واک لا زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پر ځای د قانون د پلي کېدو اجازه ورکوي. په افغانستان کې طالب مشرانو د دغه نوي قانون په حق له د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړې او په دې حق له اندیشنې بیا اساسه بللې دي. په همدې حال کې د رواداري بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څاري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون د توشه د اغیزو په اړه ویلي چې دا قانون به د افغانانو په بنسټیزو ازادیو او حقونو باندې جوړي اغیز ولري. نورحال پر پورتګی باوري
اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې دغه ټولنې د سیاسي او امنیتی پالیسۍ او د لوړپوړي استازي جوزف بورل لخوا خبره شوی ویل شوی چې د طالبانو وروسته پریکړه د افغانانو او په ځنګړي ډول د افغان میرمنو او انجونو حقونه کمزوري کوي چې اروپای ټولنې نشي زغملای.
موګل طالبانو غواړو چې د افغان میرمنو او انجونو په سیستماتیک ډول سرغړاوونه ته چې کېدای شي د جنسیت پر بنسټ د زورونو کچه زیاته کړي او د جنایاتو د نړیواله محکمې د روم د حکم لمخې د بشریت پر وړاندې جنایت شمیرل کیږي دی پایتکه کیږي.
خو په افغانستان کې د طالبانو مشران د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په حق له د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړي او په دې حق له اندیښنې به اساسه بللې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې قانون په حق له د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندیښنې رد کړي او له هغه یې غوښتي چې په اسلامي احکامو ځانونه پوه کاندي.
که کوم غیر مسلم د دغو قوانینو په اړه اندیښنه کوي او رد کوي لومړی دی په اسلامي قوانینو ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دی وکړي.
رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ساري د طالبانو مشر له خوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د توشيه د اغیزو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه قانون چې د اسلامي شریعت څخه د افراطي سلیقوي او سختګیرانه تفسیرونو پر بنسټ رامنځته شوی دی د زور ویلو ازادۍ او ځپلو او انساني کراماتو د نقص د کلتور د پراختیا باعث کیدی شي.
داخلي قوانين باید په ډول تنظیم شي چې هغه له نړیوالو معیارونو سره پتازات کینه یا خصوص لغه ترنن موافقت نامو یا معاهدات سره پتازات که واقع نیست چې یو دولت دغه رټوب لري بلان روسته اقدام د سخی چې یعنی بنو قانون په وجه کې دو سره زمي بن ملي موازین یا زین بن ملي ترنن چې افغانستان رټوب لري لغه سره په تناقض کې راځي.
سره لدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر مشري روز وا اوتن وای وا دغه قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو دردون کې لیدلوري بللې. خود طالبان ویان د اندیښنې ته په خبرګون کې لیکلي چې موږ په اسلامي شریعت باندې داسې اعتراض د دوی ګستاخی بولو.
من دختری هستم با وجود کې الله علم را بالایم پس نمودم، اما متاسفانه با آمدن طالبان ما از این حق محروم شده ایم و آنها باعث شدن که ما مهاجر شویم.
زده حق و قربانی و انجونو لدلی سخیمه چی غاگی نمحرم گنل کیگی، تعلیمی کفر گنل کیگی، کار کولی د کفار و عادت گنل کیگی.
احسان لاری بزای امریکا غاگ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ساوري. د پیو چیرنیز مرکز د چیرونو لمخې د 2000 کال را پدې خو آسیایي تو کما امریکایان درای ورکوونو هغه ګروپ دی چې په امریکا کې په چټکی سره شمیر زیاتیږي. په 2022 کال کې کالیفورنیا، نیویارک او ټکساس په ترتیب سره په امریکا کې د رای کارولو په شرایطو د برابرولو آسیایي توکمو د تر ټولو زیات نفوس لرونکو ایالتونو و. د ټکساس د هیوستن لشاره د آسیایي رای ورکونکو د وړتیا او د دوی په وړاندې د موجودو ننګونو په اړه د امریکا ژغ خبریالی الیزابت لی رپچتاس ته پښتو ژباړه وړاندې کوو.
د آسیا د خوندونو په نوم د ټکساس په هیوستن ښار کې په دې هټۍ کې هر شی موندل کیږي. هغه خوراکي مواد چې دلته موندل کیږي هغه د هیوستن د سیمې په ولسوالیو کې د اوسیدونکو آسیایي نژاده خلکو د کلتورونو د زوب لوخي منعکس کوي.
زه فکر کوم هیڅ یو له دغو دوو ګوندونو آسیایي توکمو امریکایان له نظره نشي غورځولی.
د امریکا د نفوسو د ادارې د معلوماتو له مخې آسیایي توکم امریکایان یو له هغو توکمیزو ګروپونو څخه دي چې شمیر یې ډیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په تیرو دوو لسمه شریزو ټاکنو کې د دې ګروپ د رایه ورکوونکو شمیر هم د ریکارډ په کچه زیاتو. ولسمه شری ته نومانده ډیموکراټ کاملا هریس د خبرې ته متوجه ده او تازه تازه د آسیایي امریکایانو د هدف ګرځولو لپاره دوه سوداګریز اعلانونه هم کړی دي. زیاتره آسیایي توکمه د جمهوریت غوښتونکو په پارتل خپل ځانونه زیات ډیموکراټ ګڼي. د دې یو لامل دا دی چې د آسیایي توکم امریکایانو لنیمایي زیاتې کډوال دي.
زماره نظر د ټرمپ تګلارې لږه کوي ته زیان رسوي.
د نوموړي زیاتو تګلارو نه یوازې له مکسیکو او جنوبي امریکا څخه راتلونکي ناقانونه کډوال په نښه کړي بلکې پر ناقانونه کډوالو یې بندیز هم لګولی دی.
بیا هم د 2024 کال یو سروې ښیي چې 22 سلنه آسیایي توکم رای ورکوونکي ځانونه جمهوریت غوښتونکي بولي.
د حکومت کومه مداخله هغه څه دي چې آسیایان غواړي. تاسو په هغې مونږ کم مالیه او زیات ازادي غواړو.
د یادې سروې موندنې ښیي چې 1.5% آسیایي توکم امریکایان خپل ځانونه آزاد معرفي کوي، خو د سروې شویو آسیایي توکم رای ورکوونکو امریکایانو 2.5% وای چې دوی سره د هیڅ سیاسي ګوند نومانه اړیکه نه ده نیولې.
مونږ منظم نه یو، مونږ د امریکا له سیاسي سیستم سره بلد نه یو. همدا لامل دی چې مونږ نه پوهیږو چې څرنګه خپل انرژي سره رای ځای کړو او د یوې ګډې موخې چې اوس یې مونږ نه لرو لپاره کار وکړو.
اټکل شوی 15 میلیون آسیایي امریکایان له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي. د آسیایي توکم امریکایانو متحده ول ستونزمن کار دی.
آسیایان سیاسي مبارزو ته د بس پنې ورکولو سره بلد نه دي. دوی نه پوهیږي چې دغه سیستم څه ډول دی.
په تیر ولسمه شریزو ټاکنو کې شاوخوا 65 آسیایي توکم امریکایانو رای ورکړی وي. سیاسي شانون کې وایي چې د هغو آسیایي توکم امریکایانو چې تازه د امریکا تابعیت اخیستي سره باید اړیکې جوړ شي، ورته باید د سیاسي پروسې په اړه پوهاوی ورکړل شي او هغوی باید سیاسي پروسې ته راګډ کړل شي.
احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د کالیفورنیا د سیمې په شارګوټي کې د هغو دیارلس امریکایي پوځیانو د درنوي په خاطر چې درې کاله مخکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال په یو ځانمرګه برید کې ووژل شول د یاد مراسم تر سره شول. د امریکا ژغ خبریاله جینا دولت د سش کال مراسمو ته ورغلی وه او د دوو وژل شوو کسانو د کورنیو سره خبرې وکړې. نور حال پر رپورٹ کې واوري.
د کالیفورنیا د سیمه په خارګوټي کې د منډي په نامه د یادونې دا پروګرام د 2020 کال د اگست په 16مه نیټه په افغانستان کې په یو ځانوجن کې برید کې د وجل شو دیارلس امریکایي سرتیرو د درناوي په موخه جوړ شوی و. په هغه کسانو کې چې په دې منډي کې برخه اخیستې وه د 22 کلن هنټر لوپیز او 20 کلن کریم نکوي خپلوان هم شامل وو. دا دواړه د امریکا د سمندري ځواک عسکرو چې په ترګریز برید کې وجل شول.
Our son was a marine for 4 years.
زمونږ د زوی څلور کال تیر شوی و چې سمندري ځواک عسكر وو.
هغه د خپل کار سره مینه درلوده. هغه د ډیر کمر عمر نه غوښتل چې سمندري عسكر شي. لدې مخ هغه د پولیسو سره کار کاوه، نو هغه خپل ژوند خدمت ته وقف کړ.
زما زوی کریم ډیر خزوانو، هغه ډیر نرم زړه درلوده. د هر چا سره به مرسته کوله. هغه تل نور د ځان مخ کې کول. هغه قوي ذهن لرل. هغه یو رهبر او پیرو نه و. هغه د سمندري ځواک عسكر په توګه د خپلې دندې سره مینه لرله.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په محل د کابل په هوایي ډګر په برید کې اتلس امریکایي پوځیان سخت ټپيان شوي وو. په دغه برید کې یو سل او یا ملکی افغانان ووجل شول. جیف وان مول د هغه سمندري عسكر پلار دی چې د بمباری نه ژوندې پاتې شو. هغه په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د وجل شو د یاد او درناوي لپاره د سیالي تنظیم کړه.
دا یو کیلومتر 15 کیلومتر د منډو سیالۍ دی. یو بل ماراتون یا منډه 14 مایله اوږده ده. موږ 14 کسان له لاسه ورکړي دي، نو د دې منډې هر مایل هغو 14 وژل شویو ته وقف شوی دی. دلته د وژل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي.
د دې برید د درېمې کلیسې په مناسبت د وژل شو کسانو کورنۍ د بایډن د ادارې نه غواړي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو په ګډوډۍ د وتلو لپاره د مسؤل کسانو سره حساب وکړي.
زما زوی باید نه وي وژل شوی. هیڅ یو باید نه وي وژل شوی.
تر نن ورځې پورې هیڅوک د وتلو د پلان د پریکړې لپاره واقعا مسؤل نه دی ګرځول شوی.
د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه چې شاوخوا 2 لسیزې دوام وکړ. ولسمشر جو بایدن او د هغه ادارې په 2020 کال کې د ټولو پوځیانو کورته د ستنولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دوی د القاعده د لمنځورلو او افغانستان د تل لپاره د ترګرو د ځالې د مخنیوي ماموریت ترلاسه کړی دی. سکال تر شپږ سوه 500 زیاتو کسانو د یاد په دې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د غونډې ټول عایدات به د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې په برید کې سخت ټپیان شوي وو. دا وه د جینیا جلو د رپورټ پښتو ژباړه. نظران یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. یوی خیریه موسسه د رواني روغتیا لپاره طبي شنه ځایونه چمتو کوي ترڅو د ناروغانو روغتیا او هوساینې ته زمینه برابره کړي. د بیلګې په توګه د برتانیې د برمنګهم د پارک ویو په نوم یو باغ چې رواني ناروغو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی، د رواني لارښوونو په توګه طبیعت کاروي. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
په بادونو کې دیونو د څانګو خوځیدل او صحرایي ګلانو کې ګرځیدل موږ ته د سکون او رواني روغتیا احساس راکوي. دا یو نوی باغ دی چې د 2023 کال په پسرلي کې د انګلستان په برمنګهم کې د پارک ویو په نوم په ذهني روغتیا اخته ناروغ ماشومانو ته د یو صحي ځای په توګه فعال شو. 22 کلنه زیز سهاون چې په پارک ویو کې درملنه ترلاسه کړې ده، هغه د دې باغ د جوړېدونه د مخ خپل تلسمه کلیزه په کلینیک کې تیر کړی و. هغه وایي چې څنګه په دې رواني مرکز کې ځواګ او نارامۍ پرې اغیز کړی وي.
زما په پارک ویو کې د وخت په جریان کې په دې ځای کې د ناروغانو ترکیب خورا متفاوت و. نو موږ ځینې ځوانان لرل چې واقعا ښه شوي دي، لکه زما په څیر. خو بیا ځینې داسې هم و چې دوی د خپلې ناروغتیا له کبله په سر ټکوه، یا به یې چغې وهلې، یا به یې د دروازې څخه د باندې وتلو هڅه به یې کوله، او دا واقعا ناامنه و.
زیز په پوهنتون کې د درملنې ترلاسه کېدو نه 15 کاله وروسته په پوهنتون کې د عصبي علومو زده کړې کوي، او حتی خپل خیریه مؤسسه یې جوړه کړې ده چې د اتیزم او پرواني ناروغیو د اخته ځوانانو ملاتړ کوي. هغه باغونو ته د تګ او د پوهنتون ځینې کارونو لپاره وخت ټاکي.
هغه په هیڅ طبيعت به هغه ته څنګه ګټه ورسوي.
دا به خو چې یو جلا ځای وي چې ته چزت للی شوي او یوازې وي، وخت می تیرولې شوي د دې ځای نه پرته چې یو بل ځای وي چې دومره ګډوډی نه وي. خبوی چې کله زه ناروغ وم نو چې یو داسې ځای موجود وي چیرې چې زه یوازې په طبیعت کې ناستوي او دا د یوې مختلفې نړۍ په څیر وي. دا به خورا ګټور او عالی معالجوي چې په طبیعت کې اوسي.
د دې په څیر ترمیمونه ارزانه نه دي او په ندرت سره د بریتانیې د ملي روغتیا خدماتو له خوا تمویلېږي. د پارکیو په باغ درې لکه پاونډ مصرف راغلی دی او د بریتانیا د خیریه ټولنو لخوا د دواله کو پاونډ مرستې سره ممکن شوه. دوی ته نور 15 او 10 پاونډ د برمنګهم د ماشومانو د روغتون خیریه مؤسسې لخوا ورکړل شو. زیز وای چې دا بیخي ډېر پیسې دی، خو تشه کوي چې طبیعت د هغې او د رواني هوساینې لپاره څومره مهم دی.
زه فکر کوم چې د طبیعت څخه ډک چاپریال زما پر رواني روغتیا خورا لوی تاثیر کوي او له دې سره ما هڅه وکړه چې پوه شم چې څه رښتیا دي او څه ندي. په حقیقت کې په طبیعت کې وخت تیرول زما لپاره یو ښه ځای دی. یو ځل یو ډاکټر ماته وویل چې کله تاسو داسې احساس کوئ نو تاسو واقعا ښه نه یاست، نو طبیعت ته لاړ شئ او خپل بوټان وباسئ، د خپلو ګوتو ترمنځ خاوره احساس کړئ او پاڼې احساس کړئ او یوازې په هغه څه تمرکز وکړئ چې تاسو احساسوئ او دا به تاسو ته وښایي چې تاسو رښتینی یاست.
دین عمر په پارک ویو کې د نرسانو مشر دی او نوی شنه ځایونه یې ډېر خوښیږي.
دی یو لوی توپیر رامنځته کړی. زما مطلب دا دی چې دا یو خښ نظم کوه، دا به د کړکۍ څخه خښ کار کېده خو د دې ښه استعمال نه کېده او دا په حقیقت کې د ځمکې ضایع کولو.
د پارک ویو دا کلینیک د اتلس نه تر 12 کلونو ماشومان ته خدمت کوي. کله نا کله دا کسان دی ځای ته د څو ساعتونو مزل کوي.
ما د یو ناروغ د مور او پلار سره خبرې کړې چې د خپل لور لري دوله لپاره یې خورا لري سفر کړو او د داخلي پر مهال یې ډېرې مواردو کې خپل لور سره د ټلیفون او متن لاري خبرې کړې وي. هغه د ځنې په شهرونو پاړه ورېدلې خو چې دوی په طبیعت کې وخت راولې شي نو دوی د خپل لور سره په خپې ځکه خبرې وکړي.
د ناروغانو د کورنۍ غړي چې کله د دوی سره د ملاقات لپاره راځي نو په باغ کې ورسره وخت تیروي. عمر وایي چې دا ځای به د کلینیک په توګه او د نورو فعالیتونو لپاره وکارول شي. لچالور سو څخه زیاتو رضاکارانو د باغ په کارلو کې مرسته کړې ده. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
او د پلازمینې کابل روغتیا پالان وايي هغه ماشومان چې خپل کورنۍ ته لليري ساهو د چشاک او بوري پکې د ګزارن وایروس چانس ډېر دی، ځکه چې د ماشومان له خوا یې د ککړتیا احتمال ډېر وي. دغه روغتیا پالانو ټینګار کړی دی چې خلک باید پر خپل کوچنیو ماشومان له بمبو او پمپونو څخه پلو کورونا ته او بایونسه ترڅو د دې وایروس خطر په پاکو او بو کې رامېستنسه. لمی امرخیل په دې اړه کله کابل څخه راپور راستولی.
مرکز کابل چې د معلوماتو لمخې 100% کورنۍ په کې لاهم د ګوزن له واکسینې به برخې دي. اکثریت اوسیدونکو به وزله کورنۍ دي چې د څخلو پاک او بو ته لاسرسي تر اوسه نه لري. د دغه خارج نسی مسولین وای په کوچنیانو د لری فاصله د څخلو او براول هم د ګوزن سبب ګرځیدل شي. دوی وای هغه پاک او بو چې د ماشومان په وسیله لبمبورا استل کیږي احتمالا د ماشومان په لاس کې کړي شي چې ورسته د نورو ساري امراض ترڅنګ د پولیو یا ګوزن بایس هم کېدل شي. د کابل په ساتفل روغتون کې د ماشومان متخصص ډاکټر اسمت لازم په دې اکلشنا رادیو ته داسي وویل د نوموړي په خبره فامیلونه باید د ماشومان په لاس کورونو ته د څخلو او بوله انتقال مخنیوي وکړي ترڅو په دې ملولون کې وایرس د کورنۍ نورو غړي اختن شي.
کوم هغه ماشومان چې کورونو ته له بامبو پمپونو او کوهیانو څخه او بچلوي دلته د پولیو امراض خطر ډېر دل کیږي ترڅو حالت هغه ډنډ او بچي لدوی څخه تويږي او یو ډنډ جوړيږي نو په هغه کې مختلفه ګناګونه امراض شته مرزونه ته انتقالیږي خصوصا د پولیو مرز ته انتقالیږي.
کابل خاریان وای چې دوی د پولیو واکسین د محوی په برخه کې لسی کارکونکو سره هم کار دی او هڅه کوي چې ټول سیمو کې د اغاهي عمل لپاره داسې لارې چارې وګوري چې د ماشومان په وسیله د څخلو بل وایرس خواندي وساتل شي ترڅو په روغ ماشومان کې ګوزن وایرس راځي تونکړي. د کابل خاریو تن اوسیدونکو سهراب آشنا رادیو ته وویل
مونټول
د سیمه خلک له واکسیناتوران او خلکو سره چې هم په هاوې کې خدای مرسته کو او کوم ممکن وي ګوزن وایرس په پای درسي او
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.